द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دا نن د اتوار یو شنبه ورځ د 2019 کال د جنوري 14 نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د ماخستن اته او کندهار کې ونیمی او دلته واشنگتن ډی سی کې د سهار 10 بجې دي خبرونه وړاندې کوم کې يم زه نصر کاکر او تر دې اوس مهال مو د مهمو خبرونو سرټکو ته پام راګرځوم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي اقتصادي او آئینی حقونو لپاره به مبارزه کوي نن په ټانګ کې په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله ماسد د لومړي تلین په مناسبت ولسي غونډې ته په وینا کې هغه ویلي یو کال وروسته هم د نقیب الله په قضیه کې انصاف نه دی سوی
یو کال پورا شو یو روان وتله سزا میلاو نشوه په ولات سل کاله پورا شي بیا نه پرېږدو دا روان ور د دې څومره بادار دی راتلونکي نسل به هم نه پرېږدو لا ته به خامخا سزا ورکوي
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسیون ویلي د فوجي عدالتونو مدعا غځولو باندې اندېښمن دی او د کمیسیون یو مشر ډاکټر مهدی حسن وایي د جمهوریت غوښتنه ده چې هیواد کې د فوجي عدالتونه نه وي
عدالتونو کې زیاتره کار په خفیه ډول کیږي او انصاف دا وایي چې د یو تن پر ضد کاروایی په ښکاره ډول وشي
او په افغانستان کې چارواکي وایي د بادغیس او فاریاب په ولایتونو کې د عملیاتو په مهال 150 تنه زده طالبان او 10 داعش وسلوال وژل شوي دي د چارواکو په وینا بادغیس کې بهرني داعش ترګر سره له ښځو او ماشومانو نیولې دي او سم د دې خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي اقتصادي او آئینی حقونو لپاره به مبارزه کوي یو کال وړاندې کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله ماسد د لومړي تلین په مهال ولسي غونډې ته په وینا کې منظور پښتون وویل یو کال پوره سو خو نقیب ماسد ته انصاف نه دی ورکول سوی او نه هم د دوی کومه بله غوښتنه منل سوی دا غونډه نن د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعه ټانګ کې جوړه شوې وه چې پکې راپورونه وایي ګڼ شمېر کسانو ګډون کړی و منظور پښتون وویل د پښتنو سیمې له مدنیاتو ډکې دي خو ګټه یې د پښتنو نه ده نه هم په چین پاکستان اقتصادي لویه لاره کې ورته ونډه ورکول سوې ده نوموړي د پښتنو په یو شمېر نورو ستونزو باندې هم خبرې وکړې او راپورونه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په وخت ټانګ کې موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ بند و نن د پښتون ځوان نقیب ماسد د ترګرۍ د دروغو په تور کې کراچۍ ښار کې د وژل کېدو یو کال پوره سوی د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکی ځوان نقیب ماسد د کال 2013 د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ د ملیر ضلع په شالتیف ټاون سیمه کې د پولیسو په یوه مقابله کې سره د دریو نورو کسانو وژل سوی دی یا دې مقابلې ته په خپله د پولیسو پلاټنیزې ډلې جیلي مقابله ویلي و د ملیر ضلع د پولیسو د هغه وخت مشر راو انوار ویلي و چې په مقابله کې یو وسلوال وژلي خو د نقیب پلار محمد خان دغه تورونه رد کړي او په راو انوار یې مقدمه درج کړې وه راو انوار د نقیب مسجد د وژنې د پیښې وروسته هغه وخت سره د خپل پولیس ډلې چا باندې چې دا ډول 400 څخه زیات پښتانه د ترګرۍ په الزام د وژنې تورونه دي پټ سو او د پاکستان سترې محکمې د خپل خوا نوټس یا سو موټو د لاندې د راو انوار مقدمه درج کړه یا د عدالت راو انوار ته د جولای په میاشت کې په ضمانت د خوشي کېدو منظوري ورکړې خو د نقیب کورنۍ په عدالت د تعصب تور لګولی دی په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د پوجي عدالتونو د مودې په غزولو اندېښنه څرګنده کړې ده چې حکومت د پریکړې لپاره قانوني مسوده راوړي کمیشن ویلي پوجي عدالتونه د هر هغه جمهوریت نظام په ضد دي چې د خپل وګړو د بنیادي حقوقو او ازادیو د سرلوړۍ ادعا کوي په پاکستان کې په کال 2014 کې د دسمبر په 14 نیټه پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د ترګر برید وروسته پوجي عدالتونه جوړ کړل شو د جنوري په 15 نیټه کې نیټه د دوه کالو لپاره پوجي عدالتونه جوړ کړل سوی و او په کال 2018 کې د مودې پوره کېدو وروسته دوه کاله وخت نور وغځول سو په وروستیو کې هم داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د تحریک انصاف حکومت د پوجي عدالتونو موده نوره غځول غواړي د بشري حقونو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وایي د جمهوریت غوښتنه دا ده چې په هیواد کې د پوجي عدالتونه نه وي او په افغانستان کې د دفاع وزارت ویلي په بادغیس ولایت کې د ځنګړي عملیاتو په محل د داعش ډلې لاس وسلوال وژل سوي دي. د عملیات د چشمه شیرین په سیمه کې ترسره سوي. د دفاع وزارت وایاند نن په یوه اعلامیه کې ویلي د عملیاتو په وخت 14 نور داعش وسلوال چې بهرنیانو له خپلو کورنیو او ماشومانو سره نیول سوي دي. په عین وخت کې د بادغیس ولایت د والی وایاند ویلي په افغانستان کې د کاتب ملاتړ ماموریت د جیوند ولسوالۍ په سیمه کې د طالبانو او داعش ډلو په مرکزونو باندې هوایي بریدونه کړي چې پکې 13 طالبان او 10 داعش وسلوال وژل سوي دي. هلته په فاریاب کې چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې لږتر لږه 60 طالب وسلوال وژل سوي دي. نور تفصیل محمد اکرام په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د غدایش وسلوال تیر شپه د جوند ولسوالۍ په چشمه شیرین سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د یادو عملیاتو په وخت 14 نور داعش وسلوال چې بهرنیانو د خپلو کورونو سره نیول شوي دي. په دې مهال د بادغیس سیمه ییز چارواکو ویلي چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونو تیر شپه په جوند ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په مرکزونو باندې هوایي حملې کړي دي. د بادغیس د والی بیان جمشید شهابی امریکا غږ ته ویلي چې په دغه بریدونو کې 13 وسلوال طالبان او 10 داعش وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړي چې نړیوال ځواکونو په سیمه کې د وسلوال طالبانو په یو لوی زندان باندې برید کړی دی چې داعش ډلې خوشا سلویخت زندانی غړي د ځان سره وړي دي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
او زه هم ځینې نړیوال رپورټونه. د امریکا حکومت نن په درویشتمه ورځ هم بندو. دا د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې مودې لپاره د حکومت بندېدل یا شټ ډاون دی. صدر ډونالډ ټرمپ د شنبې پر ورځ په ټویټر ډیموکریټ مشرانو باندې سختې نیوکې هم کړې. لنډ تفصیل راکوي عدنان رشید د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې.
د خالی یا شنبې په ورځ صدر ټرمپ په ټویټر باندې په کانګرس کې د ډیموکریټانو مشرانو ته ولیکل، زه په وایټ هاوس کې ستاسو انتظار کوم چې موږ په سویلي پوله او په هیواد کې دننه د خلکو مدد پیل کړو. د دغې نه وړاندې صدر ټرمپ په ټویټر لیکلی وو، زموږ په سویلي پوله باندې انساني بحران دی او دینه موږ هله وتلی شو چې ډیموکراټان د خپل چټیانو نه واپس خپل کار ته راشي. صدر ټرمپ په خپل ټویټ کې لیکلی وو، زه په وایټ هاوس کې ناست یم او دستخط ته تیار یم. یاد دی چې د استازو شورا او د سنیټ غونډې د جمعې په ورځ ناوخته سرته رسیدلې او دغه غونډې به د ګل یا دوشنبې په ورځ بیا پیل کیږي. د صدر ټرمپ انتظامیه غواړي چې د روان کال بجټ کې د امریکا او مکسیکو پوله باندې د دیوال لپاره 15.1 بلیون ډالرې منظور کړل شي، خو په کانګرس کې ډیموکراټان دغه پیسو ورکولو ته تیار نه دي او وایي حکومت دې په مکمله توګه پرانستل شي. او وروسته به بیا خبرې کوو چې څنګه د سویلي پوله باندې امنیت وساتو. د صدر ټرمپ او کانګرس ترمنځ د بجټ باندې د اختلاف نیغ په نیغ اثر د حکومت لپاره کارکوونکو اتلکه سرکاري نوکرانو باندې پریوته. د چانی مې برخه چې د تنخانه بغیر خپل ذمہواری تر سره کوي او باقی پاتې په کور ناشتي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی هغه ډاډه دی چې امریکا او ترکیه به له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته هلته د کوردي یاغیانو د ژغورنې په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي. ښاغلی پامپیو د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او ویلی دی چې په یوه موافقه باندې کار شروع دی. زیاته کړې ده چې په دې اړه به لاسته راوړنه وسی چې له لوري به یې ترکیه د خپل هیواد دفاع وکړای سي او کردان به و دوی ته څه خطر نه جوړوي. پامپیو دا هم ویلي چې هغه به ورې دی په شام کې د داعش ضد له امریکایي ځواکونو سره وژه په وژه جنګېدونکي کردان به یوازې نه پرېښودل سي. ترکیه په شام کې ځینې کردي ډلې ترګر بلی او ویلي دي چې بریدونه به ورباندې کوي. او اسرائیلی پوج ویلی یو بل یعنی شپږم داسې چونالی یا ټنډیل یې میندلی او تباه کوي یې کوم چې د حزب الله ډلې وسلوالو په لبنان کې کینلی و خو چې په اسرائیل باندې بریدونه وکړي. د پوج ویاند جوناتن نن ویلی دغه چونل د یو لبناني په کور کې میندل سوی او تر اسرائیلي خاورې پورې غځېدلی دی. اسرائیل د ناردرن شیلډ په نوم د دسمبر په میاشت کې د هغه ټنډیلونو د میندلو او رانولو لپاره عملیات شروع کړي چې په وینا یې حزب الله ډلې په زیات شمیر جوړ کړي دي او مقصد یې وسلوالو ته اسرائیل ته د تاګ او هلته د حملو اسانتیاوې ورکول دي. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو یو ویاند ویلي د ټنډلونو له لارې اسرائیل ته د خطر مخه نیول سوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو او قدر من اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښی است. اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي اقتصادي او عیني حقونو لپاره به مبارزه کوي. یو کال وړاندې کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله ماسد د لومړي تلین په مهال ولسي غونډې ته په وینا کې منظور پښتین وویل چې یو کال پوره سو خو نقیب ماسد ته انصاف نه دی ورکول سوی او نه هم د دوی کومه بله غوښتنه منل سوې ده. دا غونډه نن د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ټانک کې جوړه سوې وه او تفصیل یې راکوي هم له دغه سیمې څخه زموږ خبریال عدنان بټنای.
چې یو کال پوره شو یو روان وتله سزا میلاو نه شوه په ولا چې سل کاله پوره شي بیا نه پرېږدو. دا روان ور د ده چې څومره بادار دي راتلونکی نسل به هم نه پرېږدو. دا ته به خامخا سزا ورکوي. دا هېڅ کمپرومایز په یو مطالبه هم نشته. د دغې پی ټی ایم مطالبه وه
ملګرو سختو یې خاورې کړه سوال علاقه دوی تر اوسه پورې بند ساتلې ده. تاسو ډېر د وزیرستان کډوال دا افغانستان په خاوره کې ذلیل ژوند تېروي نه یې را پرېږدي بېرته. زه دا یو پیغام دې ریاست ته ورکوم چې ډېره ښه موقعه ده درسره چې ته نن انصاف وکړه. بیا پښتانه چې یو ځل لاس واچوي بیا صرف لاس نه اچوي صحیح ده. بیا ذلیلوي صحیح ده بربادوي. دا هغه پښتانه دي احمد شاه بابا لاړو مراٹھیان دا ہندوستان ڈر لوئی پیاوڑای تکڑا کام دای نن ہم چه مراٹھیان پیلمو نا جوڑاوی دا برماشوی والیوی دا سی بیا اوٹھا کول دا مراٹھیان پس پیتز را پوز باندی درینی برا که مراٹھیان دا سوالن چه ترنن رجب پر نشان ختم شوائی دای بولا بیا با دی نشان نشی پاتی دیر شیو رجی دی دیر سمی کسی دی اچھ کما بعد مشین دا دا پا جیب که در تکی دا 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 مزید بچا لی اچھ کما پروپیگنڈے دی دا دا نچلی گی وچھ جرن دا پوار دا جرن دا کدا پلار دا خو پوار دا دا سپار نستا ورز دا تکوا ورز نا زمان بی پورا وقتو نرازی پیغیق شبا بیا ممکن چنن سمرا برداشت کوو د خپل وطن لپاره د خپل کام د وطن لپاره کو نو خپل کام وطن داسې ځای نه جګړه او غواړو چې په زمونږ د وطن نقصان دي. موږ د خپل وطن په داسې ځای کې بولو په داسې ځای کې کام جوړو چې په دې ځای کې کام ته ګټه وي کام ته فائدې وي. خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره د نقیب شهید روح ته خدای خاد لري.
نقیب خو ډېر ښه سړی و ډېر صحیح سړی و نه په دهشتګر کې وو نه په څه کې وو نه په څه کې وو بالکل صحیح سړی و کلیئر سړی و. پلار یې هم غریب غوندې سړی دی پر ځمکه وخت تېرو کرایې د واجه چې دلته کرایې نه شي ورکتی د دې وجه نه هلته پر ځمکه وخت تېرو.
میرا جدید نو میرے دا چھوڑا وقت چھوڑا شوائے دا
دا زار نو کلشی
تا تیا دیجی خپل پلار ہے
ہاں
تا خپل پلار یا دیجی
نا وزا وڑی شوائے نای
تو یا شوائے نو چھتا پلار نا درکا ہو
اے پا کیم جی شے بوتے اکو گوڑے کیم جی شے ایچا بوتے اکو گوڑے
آدھے بانو کافی لارو آرہ سے نا پین ڈالتا دیتا ہر کلے آئیو اور انتظار کی گری ختم بیچ جائیں
دا دی وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
وایس اف امریکا ډیوا ده نن د پښتون ځوان نه کې مسجد د ترګری په دروغ تور کراچۍ ښار کې د وژل کېدو یو کال پوره شوی دی. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکی ځوان نه کې مسجد د کال 2013 د جنوري په 13 نیټه د کراچۍ د ملیر ضلع په شلتیف ټاون سیمه کې د پولیسو په یوه مقابله کې سره د دریو نورو کسانو وژل شوی. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ تیار کړی زموږ همکار بارکوال میاخیل او ردوته ستاسو پام را ګرځو.
دغه 25 کلن ځوان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی نقیب الله مسعود وو چې په خپله سیمه کې ترهګرۍ او د پاکستاني پوځ عملیاتو له خپلې کورنۍ سره کراچۍ ته کډه کېدو ته اړ کړی وو. د ده مړۍ لا خاورو ته نه و سپارل سوی چې د پولیسو یوه مشر راو انوار رسنیو ته وویل دغه ځوان له درو نورو کسانو سره له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل سوی دی، ځکه چې وایي هغه د پاکستاني وسلوالو طالبانو ملګری وو. څو ورځې وروسته په ټول پاکستان کې د هغه د وژنې په ضد احتجاجي مظاهرې وسوي. خلکو هغه بې ګناه وباله او له حکومت یې د هغه کورنۍ ته د انصاف غوښتنه وکړه. د پاکستان سپریم کورټ د دې پیښې د پلټنو امر وکړ او د پلټنو لپاره یې سند حکومت د پولیسو یو پلټون کې ډاله جوړ کړه. د پولیسو د پلټونو له نتایجو ثابت شو چې نقیب الله مسعود یو بیګناه تن و چې خپل مزدوري کوله. د پولیسو پلټون کې ډاله د پولیسو یو مشر راو انوار د هغه په وژنه تورن کړ او د هغه د نیولو امر یې وکړ، خو هغه نه یوازې له پولیسو ځان پټ کړ، د مقدمه اوریدنو ته عدالت ته هم نه ورته. خو کله چې پر ټولنیزو رسنیو او په ټول نړۍ کې د دغه پیښې په ضد پښتنو احتجاجونو ته دوام ورکړ، نو هغه د سپریم کورټ یو اوریدنې ته حاضر شو او حمل ونیول سو. سره له دې چې هغه په دې پیښه کې مجرم پیژندل سوی، خو هغه ځان بې ګناه باله او پر دې ټینګار کاوه او ویل یې چې نقیب مسعود د طالبانو ملګری دی. راو انوار ته بیا د نقیب مسعود د وژنې په تور مقدمه کې په 13 جولای میاشت کې ضمانت ورکړل سو او له زندانه خوشې کړل سو، خو نوم یې بیا هم د سفري بندیزونو په لیست کې پاتې سو. د دسمبر په وروستیو کې هغه له عدالت غوښتنه وکړه چې نوم دې هم له ACL څخه وایستل سي او له هیواد بهر دې ورته د تلو اجازه ورکړل سي، خو عدالت یې څو ورځې وړاندې غوښتنه رات کړه. نن د نقیب الله مسعود لومړی تلین په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د هغه په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار نه دی سزا سوی او په ضمانت آزاد ګرځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي په 5 غوښتنو کې لومړی غوښتنه راو انوار ته د عدالت لخوا سزا اورول دي.
دا د ریاست کمزوري ده چې تر اوسه پرې انصاف نه وکړو. په یو حواله سره هم په یو سړی باندې د قتل الزام دی، د نه یو ورځ جیل ورکړی دی، نه یې دته چرته بل تکلیف ورکړی دی، دته لوی لوی پروتوکول هم ورکړی دی. په دې منځ کې یو ACL څه دی سزا دې ورکړي شي، خامخا دې ورکړي، ځکه چې دی قاتل دی.
د نقیب مسعود لن نه یوازې نن د پښتونخوا په ټانګ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د یوې سترې ولسي غونډې په بڼه لمانځل کیږي، بلکې په کراچۍ او په نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د سویډن په مالمو ښار کې هم 13 ورځ د نقیب مسعود لومړی تلین د یو سیمینار په بڼه لمانځل شوی دی. په دې غونډه کې شریک یو ځوان نقیب الله بړی چې وویل
دا ریاست پښتنو ته اکوک نه ورکي او شهیدوي، داسې بې درد مړوي او بیا انصاف هم نه ملاوي. چې تاسو وینئ چې یو کار پوره شو، بالکل هیڅ جسټس نه دی ورکول شوی نقیب شهید فیملی ته یا نقیب شهید شهادت ته.
په پاکستان کې د بشري حقونو سازمانونه له کلونو راهیسې تور پورې کوي چې د دې هیواد په پښتونخوا، بلوچستان او د سند په کراچۍ ښار کې بې ګناه خلک په غیر عدالتي توګه وژل کیږي. خو د نقیب مسعود وژنې خلک داسې راوپارول چې نه یوازې د وژنې په ضد پر لارو سړکونو احتجاجونه وسول، بلکې په سندرو کې هم ورباندې ویرونه وسول.
د نقیب ته پاکی وینه د انسان د سر قاتلا ته بچنګ ایمان تیر کړي مسلمان د سر قاتلا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. خپرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته ستاسو پام راګرځوو چې په ټانک کې د پښتون ژغورنې غورځنګ و جلسې ته او ورسره د غورځنګ غوښتنو ته په ټولنیزو رسنیو باندې څنګه غبرګون ښودل شوی دی د ټولو ستاسو لپاره راغونډ کړی دی په مردان کې د ډیوه خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په ټانک ضلع کې د پختون ژغورنې غورځنګ د نقیب مسجد په ډومبی تلین ولسی غونډه را جوړه کړې ده او په سوشل میډیا نقیب ته د انصاف ورکولو او د ټانک د لاریون ټرند په بره روان دی. د سماجی رابطو د لارې ویل کېږي چې د غورځنګ لخوا د پاکستان د آئین او قانون لاندې غوښتنې کېږي او په قومي میډیا نیوکې هم مخې ته راځي چې د یو فشار لاندې دوی دغه غټې جلسې ته پام نه کوي. د ټویټر د لارې ملک اچکزی په نوم ویل شوی دی چې خبره ډیره واضحه ده، مونږ د پاکستان وګړي یو او مونږ د پاکستان د آئین لاندې انصاف غواړو او مونږ به کله هم خپل پر امن جمهوری اواز پرې نګدو او نور په زور به خپل اواز پورته کوو چې نړۍ واوري. دی ریډیو سره د خبرو په محل سیلنکار او صحافي ملک چکزی وایي د پښتون تحفظ مومن غوښتنې د پاکستان د آئین نه بهر نه دي.
کی خوشک نشته پی ٹی ایم دے چې کوم هم مطالبه کوي هغه د پاکستان چې کوم کانسټیټیوشنل فریم دی هغه کې د آرټیکل لسم د آئین باندې هم واقعتن دا د ظلم شکار هغه ځوانان او هغه خاندانونه دي چې هغه خپل حق واړي، هغه جسټس واړي، انصاف واړي. د دوی سره زیاتې شوې دي، د دوی کورونه، د دوی جماعتونه، د دوی هدرې هر څه لمنځه تللې دي. بچي مسوي دي، بچي تر هر څه خواږه وي او ګران وي. که دوی په دې باندې نور هم چپ پاتې شي نو د دې د ایره د نور هم مشته باقی جو نور به مم بربادي روانه.
د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم مخکې مشر محسن داول د ټانک د جلسي عکسونه خبر کړی دي او وايي په لوی شمیره کې خلک جلسي تراغلي او را روان دي. په سوشل میډیا فعال کارکونکو او خبريال حق نواز خان وايي د یو کال تیرېدو وروسته باوجود د دې چې د پاکستان سترو مشرانو د نقیب مسجد د پلار سره د انصاف وادي کړی وي خو هغوی انصاف ور نه کړی شو. دوی زیاتوي چې د سوشل میډیا د لارې دغه د پی ټی ایم جلسې نیخ پنیغه خودلی کیږي.
وکال او شو تر اوسه پورې دغه کورنۍ ته چې کوم وعده او کوم خبره وسره حکومت کړی وي چې د پاکستان د فوج مشر چې وو هغه هم د دې کور ته تللو او چیف جسټس هم په دې باندې نوټس اخستیو. نو یو خو دغه غم او غوسه په پښتنو کې پښتون چې کوم د حفظ مومنت دی پاکستانی میډیا کې دې ته کوریج نه ورکول کیږي. یو واحد لار دا هغه د سوشل میډیا په لار باندې د ټویټر او د فیسبوک او د واتس اپ.
خبریال مبشر زیدی په ټویټر لیکلی دی چې د راو انوار د لاسه د نقیب مسجد د وجنې یو کال اوشو خو د جنرال باجوا چیف جسټس ثاقب نثار او وزیر اعظم عمران خان د جمنو باوجود انصاف ور نه کړی شو او ریاست لپاره دی چې خپلې جمنې پوره کړي د هغه وړاندې چې ډیر نا وخت شي. په سماجی رابطو په قومي میډیا هم سخت نیوکی کیږي چې په ټانک کې غټه غونډه په پاکستانی ټی وی غانو نه خودلې کیږي. ملک چکزی وایي چې وړاندې هم د ترهګر اخطار شوی خلک په قومي میډیا کی ترهګر خودلی کېدل.
پاکستان میډیا خو د مشرف له وخت رانیولې د تروسه پوری دا یو تر نه یوز کاو استعمالو چې پښتانه طالبان دي او طالبان پښتانه دي. خو نن چې کله د پښتنو آئینی انساني اسلامي سوال والے چې هر هغه انصاف غواړي چې هغه د ظلم او د بربریت لاندې کم قوتونه کار کوي هغه به د پاکستان راتلونکي د نور خرابېدو سبب کرنسي په دغه انصافي توګه.
د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسجد د کال 2013 د جنوري په 14 نیټه د کراچي په ملیر شالتی ټاون کې سره د درې ملګرو په مقابله کې وجل شي وو او بیا ورستو په خپل د پولیس پلټنو دغه جالي مقابله ګرځولې وو او د پاکستان ستر محکمې سپریم کورټ په دې د خپل اندې نوټس اخستی وو خو راو انور بیا ورستو په ضمانت خوشې کړی شو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا ډیواله په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د پوجي عدالتونو د مدیر په غزولو اندیشنه څرګنده کړې ده چې حکومت د دې پریکړې لپاره قانوني مساوده راوړي. کمیشن ویلی دی چې پوځي عدالتونه د هر هغه جمهوریت نظام په ضد دي چې د خپل وګړو د بنیادی حقوقو او ازادیو د سرلوړۍ ادعاوي کوي. تفصیل ور باندې ارشد حسین له اسلام آباد په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی یو ځل بیا د عام وګړو د محاکمه کولو لپاره د پوځي عدالتونو د میاد غزولو مخالفت کړی دی او دا عدالتونه د جمهوریت او د انصاف د نظام پر ضد بللې دي. پاکستان کې پوځي عدالتونو ته د عام وګړو پر ضد د مقدمو چلولو اختیار دسمبر کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د خونړی برید وروسته د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان لاندې د دوه کالو لپاره ورکړل شوی وو. په دغه مقدمه پوځي عدالتونو په اختیار کې د اضافه وجه د ترهګرۍ لقبله اغیزمند شو کورنو ته تیز انصاف ورکول ګرځولې شوی وو. د بشري حقوقو فعالین او قانون پوهان د پخواره هسي د پوځي عدالتونو مخالفت کوي. په داسې حال کې چې د هیواد دننه جوړ د پوځي عدالتونو میاد د رواني میاشتې په اخیره کې سر ته رسي او یو ځل بیا دغه عدالتونو د اختیار غزولو خبرونه خواره دي. خو د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په دې حق له د حکومت لخوا پارلمان کې په بل وروړلو سخت اندېښمن دی. د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې وایي چې کله په هیواد کې ترهګری زیاته وه نو د پوځي عدالتونو یو څه ضرورت وو، خو اوس د ترهګری په پیښو کې کمی راغلی دی او دغه عدالتونو ضرورت پاتې نه دی.
جمهوریت کا تقاضا یہ ہے کہ فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا کام زیادہ تر سیکریسی میں ہوتا ہے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ سیکریٹ نہیں ہونا چاہیے، اوپن ٹرائل ہونا چاہیے.
ہغوائی د جمهوریت تقاضا دادا چې فوجی عدالتونه نه دی پکار، ولې چې په دغه عدالتونو کې زیاتره کار په خفیہ ډول کیږي او انصاف هم دا وایي چې د یو تن پر ضد کاروایی په ښکارا ډول وشي. د پیپل ګوند مرکزی مشر قمر زمان کایرا وای چې ګوند تل د پوځي عدالتونو مخالفت کړی دی او کو پارلیمان ته په دې حق له حکومت کم بل روړي نو بیا به ګوري.
ملټری کورټس اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے.
هغه وای پوځي عدالتونو د هیواد د کشالو حل نه دی او باید چې په عدالتي او قانون نظام کې د اصلاحاتو لپاره کار پیل شي. نن سبا پاکستان کې د پخوا پرتله د امنیت چاپیریال تر ډیره حده ښه شوی، نو آیا په نننی دور کې د پوځي عدالتونو ضرورت شته او کنه؟ د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین کامران مرتضی ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې وایي چې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو ضرورت نه مخکې وو، نه نن شته او نه به په مستقبل کې چرته پیښ شي. هغه وایي په تیرو وختونو کې دوه ځله د پوځي عدالتونو اختیار غزول شوی دی. آیا ترهګري کم شوې ده او کنه؟ بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې د ترهګرۍ له کبله زیاتې اغیزمند شوې وي. خوشمیرې ښایي چې په بلوچستان ایالت کې د ترهګرۍ په پیښو کې 23% اضافه شوې ده.
یہ جو ہے وہ ہم کو سول سسٹم پہ آنا پڑے گا، اس نظام کی طرف آنا پڑے گا، دنیا میں چلتا ہے اس نظام کی طرف آنا پڑے گا جو دستور کے مطابق ہے، جو قانون کے مطابق ہے. یعنی دستور میں پیمنٹ جاری کر کے اور اس طرح سے کورٹ سے
دستور مطابق وی تش په دستور کې د پیوان کارې کول سره د معاملې نورا مخکې نشیت للی. د بشری حقوقو لپاره د هیواد د قامی ادارې مشر جسټس علي نواز چوهان هم پوځي عدالتونو د کشالې حل نه ګڼي او وایي باید چې واکداران د هیواد فوجداري نظام مضبوط کړي. مطبوعات د سرچینو دخلې وای چې مرکزی حکومت د پوځي عدالتونو د میاد غزولو لپاره د مخالف ډلو سره د خبرو لپاره دوه کسیزه کمیټه هم جوړه کړې ده چې د پوځي عدالتونو د میاد غزولو په معاملې به مخالف ګوندونه په اعتماد کې اخلي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. Twitter ID da @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. وخت سوه دی په کوټه کې د ماخوستن 8:30 او کندهار کې 8:00 او دلته واشنگټن ډی سي کې د سهار 9:30 دي. یو وار مو بیا پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي، اقتصادي او عیني حقونو لپاره به مبارزه کوي. نن په ټانګ کې په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسید د لومړي تلین په مناسبت ولسي غونډې ته په وینا کې هغه ویلي یو کال وروسته هم د نقیب الله په قضیه کې انصاف نه دی سوی.
یو کال پورا شو، یو روان وتله سزا میلاو نه شوه، خو ولا چې سل کاله پوره شي بیا نه پرېږدو. دا روان ور د ده چې څومره بادار دي، راتلونکی نسل به هم نه پرېږدو، دا ته به خامخا سزا ورکوي.
په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسیون د فوجي عدالتونو د موده غزولو باندې اندېښنې څرګنده کړي. د کمیسیون یو مشر ډاکټر مهدي حسن وایي د جمهوریت غوښتنه دا ده چې هیواد کې د فوجي عدالتونه نه وي.
عدالتونو کې زیاتره کار په خفیه ډول کیږي او انصاف دا وایي چې د یو تن پر ضد کاروایی په ښکاره ډول وشي.
او په افغانستان کې چارواکي وایي د بادغیس او فاریاب په ولایتونو کې د عملیاتو په مهال ډیر شو تنس دي طالبان او لاس داعش وسلوال وژل شوي. د چارواکو په وینا بادغیس کې یې بهرني داعش ترګر سره له ښځو او ماشومانو نیولي دي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي، اقتصادي او عیني حقونو لپاره به مبارزه کوي. یو کال وړاندې کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسید د لومړي تلین په مهال ولسي غونډې ته په وینا کې منظور پښتین وویل یو کال پوره سو خو نقیب الله مسید ته انصاف نه دی ورکول سوی او نه هم د دوی کومه بله غوښتنه منل سوې. دا غونډه نن د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ټانګ کې جوړه شوې وه چې پکې راپورونه وایي ګڼ شمېر کسانو ګډون کړی و. منظور پښتون وویل د پښتنو سیمې له مدنیاتو ډکې دي، خو ګټه یې د پښتنو نه ده، نه هم په چین پاکستان اقتصادي لویه لار کې ورته ونډه ورکول شوې. نوموړي د پښتنو په یو شمېر نورو ستونزو باندې خبرې وکړې. راپورونه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په وخت ټانګ کې موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ بند و. نن د پښتون ځوان نقیب مسید د ترګری په دروغ او تور کراچۍ ښار کې د وژل کېدو یو کال پوره سوی. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکی ځوان نقیب مسید د کال 2013 د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ د ملیر ضلع په شلتیف ټاون سیمه کې د پولیسو په یوه مقابله کې سره د دریو نورو کسانو وژل سوی. یا د مقابلې ته په خپله د پولیسو پلټنیزې ډلې جیلي مقابله ویلي وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د پوجي عدالتونو د مدې په غزولو اندېښنه څرګنده کړې ده. کمیشن ویلي پوجي عدالتونه د هر هغه جمهوریت نظام په ضد چې د خپل وګړو د بنیادي حقوقو او ازادۍ د سرلوړۍ لپاره اداګانې کوي. په پاکستان کې په کال 2014 کې د ډسمبر په 14 نیټه پېښور کې په ارمی پبلک سکول د ترګري برید وروسته پوجي عدالتونه جوړ کړل شو. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په بادغیس ولایت کې د ځانګړي عملیاتو په مهال د داعش ډلې لاس وسلوال وژل سوي دي. د عملیات د چشمه شیرین په سیمه کې ترسره سوي. د دفاع وزارت ویان نن په یو اعلامیه کې ویلي د عملیاتو په وخت 14 نور داعش وسلوال چې بهرنیان وو له خپلو کورنیو او ماشومانو سره نیول سوي دي. هلته په فاریاب کې چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 60 طالب وسلوال وژل سوي دي. د امریکا حکومت نن په دروښتمه ورځ هم بندو. دا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږدې مودې لپاره د حکومت بندیدل یا شټ ډاون دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هغه ډاډه دی چې امریکا او ترکیه به له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته هلته د کوردي یاغیانو د ژغورنې په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي. ښاغلی پامپیو د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي او ویلي دی په یوه موافقه باندې کار شروع دی. او اسرائیلی پوج ویلی یو بل یعنی شپږم داسې چونل یا ټنډیلی مندلی او تبا کوي کوم چې د حزب الله ډلې وسلوالو په لبنان کې کینلی وو څو په اسرائیل بریدونه وکړي. د پوج ویان جوناتن نن ویلی د دغه چونل د یو لبناني په کور کې مندل سوی وو او تر اسرائیلي خاورې پورې غځېدلی دی. اسرائیل د ناردرن شیلډ په نوم باندې د دسمبر په میاشت کې د هغه ټنډیلونو د مندلو او رانولو لپاره عملیات شروع کړي چې په وینا یې حزب الله ډلې په زیات شمېر جوړ کړي دي او مقصد یې وسلوالو ته اسرائیل ته د تاګ او هلته د حملو اسانتیاوي ورکول دي. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو یو ویاند ویلي د چونلونو له لارې اسرائیل ته د خطر مخه نیول سوې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو د کډرمن اوریدونکو اوس هم ستاسو پام راګرځو نړیوال مطبوعات د کتنیا او د کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په سویلی خار ټانک کې کال وړاندې کراچۍ کې د پولیس په ولقه کې د وزیرستان د یو ښایسته زلمی د نقیب مسید د قتل د کال پوره کېدو په مناسبت د پختون تحفظ مومنټ یا د پی ټی ایم د بیرغ لاندې یو درنه عوامي جلسه وشوه. د دې جلسې خبرونه خلا را روان دي. خو د پی ټی ایم په باب له د مشهور ټلویزیون چینل د الجزیره په ویب پاڼه پاکستان نه د یری د لاسه فرانس ته د تښتیدلي نامتو صحافي د طه صدیقي یو تفصیلي تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی: آیا پی ټی ایم پاکستان کې د یو بل بنگلہ دیش جوړولو په لوري روان دی؟ دې سرخط لاندې وړه سرخی ده: که د پښتنو غوښتنې ونه منلی شي نو پاکستان کې یوه لویه تباهي سر راپورته کولو واله ده. طه صدیقي په الجزیره ویب پاڼه د چاپ شوي خپل معلوماتي رپورټ په شروع کې لیکي چې کال وړاندې یو پښتون زلمی نقیب مسید د پولیس په ولقه کې ووژلی شو. د پولیس بیان دی چې نقیب مسید د طالبانو ټینګ ملګری و او د ترهګرو په خفیه ځای د چاپې وهلو په وخت په مقابله کې مړ شوی دی. خو د نقیب خپلو خپلوانو دوستانو او د بشري حقونو ځینو تنظیمونو د پولیس دا دعوه دروغ بللې ده. د حکومت په حکم د نقیب مسید د قتل په تحقیقاتو کې دا خبره ښکاره کړې شوې ده چې پولیس مقابله اړو شوې نه ده او د کراچۍ پولیس نقیب مسید په یوه بناوټي پولیس مقابله کې وژلی دی. په دې مقدمه کې ککړ پولیس افسر ایس پی راو انوار ونیولی شو. نن سبا په ضمانت دی او مقدمه پې چلیږي. رپورٹ جاتے چې د نقیب مسید د قتل نوڑان دی هم حاکمانو د ماورای عدالت پکیدونکو قتلونو د مقتولینو د وارثانو په ویر غوغا هیڅ خوښه نه غرولا. خو د نقیب د قتل خلاف وزیرستان کې د د کلی مکیننا د پښتون تحفظ مومنټ په نوم راپورته تحریک چې په شروع کې ډیر معمولی او کمزورې وو نن د همو پښتنو د حقونو یو زبردست او مضبوط आवाज جوړ شوی دی. رپورٹ لکھی چې پی ٹی ایم د بشری حقونو یو ځوان عمر مرستیال منظور پشتین شروع کړی دی او نعره دادا چې د پاکستان د آبادۍ د دویم لوی اکثریت یعنی د پښتنو د حقونو تحفظ دی وکړی شي او دوی له په امن او روغه سازه سره د ژوند تیرولو خپل پیدایشي حق ورکړی شي. طه صدیقي خپل رپورٹ کې زیاتی چې پښتانه د تیرو شلو کالو راسې تش په نوم د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې ډیر زیات دل شوي دي. امریکا کې د 11 ستمبر د ترهګر حملو وروستو امریکی په افغانستان یرغل وکړو. افغانستان کې د ترهګر ګوندونو جنگیالي د امریکې د فوج نه د ځان بچکولو دپاره د پاکستان سرحدي قبایلي سیمو ته راوړېدل. دلته ورپسې د پاکستان فوج ټوپک راواخیستو. خو د پاکستان فوج د ترهګرو د وهلو په ځای سیمه کې نه یوازې بېګنا پښتانه اوچقول بلکې په ګرد پاکستان کې پښتانه د پاکستان نورو خلکو ته د ترهګرو په څیر ښکاره کړل. الجزیره لیکي چې د نقیب د قتل خلاف منظور پښتین په زرګونو خلک د وزیرستان او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو نه اسلام آباد ته د احتجاج لپاره بوتلل. د دوی مطالبه اوس د نقیب مسید په قتل کې د انصاف کېدون علاوه د ټول پاکستان د پښتنو د حقونو د تحفظ مطالبه جوړه شوې ده. په ګرد پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د کېدونکو مظاهرو نه پی ټی ایم یا پښتون تحفظ مومنټ اوس د یو مضبوط تحریک شکل اختیار کړی دی. د پی ٹی ایم جلسو ته خپلو تقریرونو کې منظور پښتین او د پی ٹی ایم نور مشران په اس کومي دا تاسوونه کوي چې د پاکستان فوج د دوی د سیمو نه د جنگیالو او د ترهګرو په وستو کې ولې ناکامه شوی دی او آیا د پاکستان فوج واقعي تونلاري او ترهګر ګوندونه چقول غواړي. د پی ٹی ایم په جلسو کې یو مقبوله ناره دادا چې د دهشتګردۍ شاته فوج ولاړ دی. پی ٹی ایم د ماورای عدالت د قتلونو ازادۍ سره د تحقیقاتو کولو او د بې درک کړې شوو کسانو د راښکاره کولو او عدالتونو کې د پیشکولو مطالبې هم نیولې دي. طه صدیقي په الجزیره ویب پاڼه د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د پاکستان میډیا د پی ټی ایم د هلو زرو خبرونه نه خوري. صدیقي اندېښنه ښکاره کړې ده چې پخوا هم دغه شان یو تحریک د مشرقي پاکستان بنګالیانو د خپلو حقونو دپاره شروع کړی و خو د بنګالیانو فریاد ته د غوږ ایښودو په ځای د پاکستان فوج په کال 1941 کې بنګالیان سخت اوچقول. پدی بنگالیانو د فوج خلاف ټوپک راپورته کو چې اخیر نتیجه د پاکستان دو ټوکړه کېدو کې رامنځته شوه. د مشرقي پاکستان د بیلیدو 50 کال وشول خو ښکاری داسې چې د پاکستان واکدارانو دغې پیښې نه عبرت نه دی حاصل کړی او د کال 1900 په شانې د پښتنو په کلهمه سیمه کې د قتل غارت او د وینو بیولو خونړۍ لوبه شروع کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا د خبرمنو اوریدونکو خبری خبرونه ته ادامه ورکوه. اوس مهم پام راګرځو نورو ریپورټونو ولوري ته. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په بدغیز ولایت کې د ځنګړې عملیاتو په محل د داعش ډلې لس وسلوال وژل سوي دي. د عملیات د چشمه شیرین په سیمه کې ترسره سوي او هم دا چې بل لور په فاریاب کې چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 40 طالب وسلوال وژل سوي دي. تفصیل زموږ همکار محمد اکرام په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د غدایش وسلوال تیر شپه د جوان ولسوالۍ په چشمه شیرین سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوې دي. دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د یادو عملیاتو په وخت شپاړس نور داعش وسلوال چې بهرنیانو د خپلو کورونو سره نیولې شوې دي. په دې مهال د بادغیس سیمه ییز چارواکو ویلي چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونو تیر شپه په جوند ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په مرکزونو باندې هوایي حملې کړې دي. د بادغیس د والی بیان جمشید شهابی امریکا غږ ته ویلي چې په دغه بریدونو کې 13 وسلوال طالبان او 10 داعش وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې نړیوال ځواکونو په سیمه کې د وسلوال طالبانو په یو لوی زندان باندې برید کړی دی چې داعش ډلې خوشا سلویخت زنداني غړي د ځان سره وړي دي. دا په داسې حال کې چې تیره ورځ امریکایي ځواکونو هم د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د یو جګپولي قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی وو. وسلوالو طالبانو تر دې وخته پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا افغان امنیتي ځواکونو دا وکړی چې تیره شپه د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو په هوایي حملو کې د طالبانو یو کمانډر په شمول 40 طالب وسلوال وژل شوي دي. د فاریاب ولایتي پولیسو ویان وایس اف امریکا ته ویلي چې د طالبانو یو پیژندلی قومندان قاري تاج محمد او 19 نور طالب وسلوال په دغه عملیاتو کې وژل شوي دي. نوموړي ویلي په هوایي عملیاتو کې 14 نور طالبان ژوبل شوي دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو. اوس مهم پام راګرځو یو مرکې ولوري ته چې په افغانستان کې د سولې لپاره روان بهیر ته په پاکستان کې ملتپاله ګوندونه څرنګه ګوري. زموږ خبریال عبدالرزاق په سیمه کې د کامی وطن ګوند له مشر آفتاب احمد خان شیرپا سره یو مرکه کړې ده. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا کم اس حل ضلع چکی گی دا امن دا پارا اور دا کم مذاکرات چکی گی زماں پخل دا سے موقع مخ کے نوارا گلے منگا ددے ویلکم کو اور چونکہ امریکم پا مذاکرات و کناس اور طالبان امادی اظہار کرے دا نو دا یو ڈیر خ آغا پدا گلے اثر ڈیر آغا خ موقع دا چې دا موږ مخ کې بوزو خو دې کې زمونږ دا موقف ته چې د افغانستان حکومت پکې شامل نه دل پکار دي. افغانستان کې چې کم اوس صورتحال دی او یو بدګماني فضاش ته د پاکستان خلاف التاغش ته اغل ریکول د پاره چې اغل رشینو زمونږ دا دل ته چې اوس موږ څه کوو لګیاو نه غبا التبا او یې باندې عملی تور باندې غوې پی چې پاکستان یو مثبت کردار رکھے یو حد پور خو شو دے وہ مکمل طور مان دے کہ زمونگا نور اس ارادے نشتہ منگا امن غارو دے امن نہ پاکستان تم فائدہ رسی اور دے خطے تم فائدہ رسی نو دے دا پارا زمونگا دا خواہش دے کہ دوار ملکونوں پر مینس کسی آبادی تمادی دا پدے کے دے داد ختم کرے شی پ حکومتی سطح مانم پ اسٹیبلشمنٹ پر سطح مانم اور اولسی سطح مانم دا افغانستان کم حکومت چ دے آغا دا امریکی دا غزنا منتقلین نغواڑی او اگوی وی چی امریکی فوج دی التائی دا افغانستان اس دا موقف تے اگوی وی چی پدے مانے خبرہ کی دی چی دا سوسا خبرہ ندا منگا غوارو چی منگم دا غوارو چی اگوی دیو چی او یو دل دا الیکشن چی رستو کرشو دے دا پارا رستو کرشو چی دوی دن پاکی سب آخلی چی یو دل الیکشن اوشی اگے نہ پس طالبان سرا بیا دا خبرو پتن شاہ موکر راضی ہو کندر راضی دا خو دا دیر وقت تا سے عواموں کے مختلف تنظیموں کے مختلف سوچوں کے دا اغاو چے پکار داری چے ٹول پختانہ قوم پرست جماعتوں نے یوزیشی او اگوی دے پا منیمم دا سے آگے ایجنڈے مانے چے کم ٹول پاگے مان متفق کی پاگے دا پارا آواز اچت کی نو منگا پدے کے دا پہل کرے دے اور غواڑو چے دا سی یو پروگرام یو اگر دے ایجنڈے دے جوڑا شی آگے مانے بے سربراہی آگے دے اوشی آگے کے چی پیا نور کم گندونا یا دا سے تنظیموں دی چی آگے شامل ہو دی آگے مانے بیا رستو خبر کے دی شی او دے سر با یو خو آواز دا پختنو موثر شی اور منگا اب دا پختنو صحیح مانو کے داغوی جس مسئلے دی پاک مانبا یو موقف مخام خراش
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری مش پروگرامون تاسو په ویب پانا او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com ٹویٹر @VOADIVA د وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د بشري حقوقو یوې ادارې د افغانستان د دفاع په اوسنی سرپرست وزیر اسد الله خالد باندې تور لګولې چې د بشري حقوقو سرغړونه کړې ده خو هم د هغه هیواد پرلمان د شاغلي اسد الله خالد دفاع کړې ده او وایي چې دا تورونه بي ځای دي او کچيري پر ځای وایي نو لس کاله وړاندې ولې دا تورونه مخې ته نه راتله. تفصیل هم دا کمل روان په دې رپورټ کې.
د بشر حقوقو د څاري او بنسټ افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر په بشري سرغړونو او شکنجو تورن کړی دی. د بشر حقوقو د څاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي اسد الله خالد چې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د وکمنۍ پر مهال د ملي امنیت او د ملکی ادارو چارو کې پاتې شوی و د خپل دندې پر مهال په جنسي زورونو او همدارس په شکنجو ورکولو کې لاس درلود. د اسیایي هیوادونو لپاره د بشر حقوقو مشر په خپل رپورټ کې ویلي اسد الله خالد د خپل دندې پر مهال په شخصي زندانونو کې به د محکمې پرته خلک شکنجه کول د میرمنو او نجونو په جنسي زورونه کې او د بندیانو په غیبولو کې ښکیل پاتې شوی دی. همدارس د بشر حقوقو د څاري درې ویلې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخابات چې په 2009 میلادي کال کې ترسره شوی و اسد الله خالد به د ولسمشر حمید کرزي د ملاتړ لپاره په پیسو رای راټولولې. د تورونو د سپینوي په هدف مو دفاع وزارت لویان سره اړیکه ونیوله خو نوموړي په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو خپل له اسد الله خالد څخه د نظر په ترلاسه کولو ونه توانېدو. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکو یونس پکور وایي د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر باندې لګیدلې تورونه سیاسي موخې لري. نوموړي زیاته کړه اسد الله خالد د افغانستان ملي ګټو ته ژمن چرواکی پاتې شوی او له همدې امله اوس هڅه کوي چې د نوموړي انګیزې او شخصیت ته صدمه ورسیږي.
داسې تورونه راپورته کول تر دې پر ځای چې اصلي حقیقت ته اشاره وسي سیاسي موخې لري او سیاسي موخې دا دي چې دا شخصیت لکه څنګه چې په دماریتي په غونډه کې مو ویل چې موږ به تعرضي جګړه کوو موږ هغه څوک چې سوله نه کوي هغه به وژنو. غیر له دې د بشر د حقوقو د کمیسیون په راپورونو کې د افغانستان واضح د شخصیتونو نومان شته غصب جنایت جنګي
وجن مرګ دا وخت د دې نه دی. دا مسائل دي هغه وخت پرېښول چې افغانستان یو قوي قضا پلوه جنایات د څېړلو هغه بین المللي محکمه به بیا د هغه راسته ودي څېړي هر یو به بیا خپل د ځان دفاع.
د هیواد د بشر حقونو ادارې ویان بلال صدیقي له ډیوې سره خبرو کې ویل چې د 2002 کال وروسته په افغانستان کې له بشري حقونو څخه ګڼ شمېر د اندېښنې وړ سرغړونې رامنځته شوې او نه یوازې په افغان حکومت کې شامل او بهر چارواکي او زورواکي ښکېل دي، بلکې وسلوال مخالفین هم په دې سرغړونو کې په مستقیمه توګه ښکېل دي.
او زموږ غوښتنه دا ده چې د عدالت انتقالی د پروسې پر اساس به د 2002 کال را په دې خوا دا قضا ټول ډېر په هر اړخیز توګه وڅېړل شي، او هر څوک چې ګران ده په دې نظم حقوق بشري مواردو کې د دوی نه پوښتنه وشي او دوی خپل ځواب وایي تر څو تعمین شي او قانون حاکمیت پیدا کړي او د معافیت فرهنګ په افغانستان کې محو شي.
د بشری حقوقو سازمان ویلي له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه سرغړونې روانې دي او د سپیناوي لپاره یې تر اوسه یې هیڅ کوم اقدام نه دی اخیستل شوی. په افغانستان کې د بشر حقوقو سازمان د بشر د حقوقو په ټولو نړیوالو ادارو غږ وکړ چې هغه بشري جنایتونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې ترسره شوي د څېړنو لپاره یې کوټلي ګامونه واخلي تر څو په راتلونکي کې د بشر ضد جنایتونو د ترسره کېدو مخه ونیول شي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وسف امریکا دی ودا کتر من اوریدونکو او سمزو د بلوچستان ایالت هلوري ته چیرې چې د سعودي عربستان یو پلاوی هلته د گوادر شارګوټ ته ورغلی، د گوادر د ژورو اوبو د بندر کتنه کړې او ورسره هلته د پانګونې د چانسونو جاج اخستی. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د گوادر د دورې پر مهال باندې د سعودي عرب د دغه هیئت مشري د سعودي د پېټرولو انرژي او د معدنیاتو د څانګې مرکزی وزیر خالد بن عبدالعزیز الفالی کوله. د پاکستان د سرکاري خبری اجانس ای پی پی وی ای چې د سعودي عرب د گوادر د دورې مرامداد چې په گوادر کې چې د تیلو د صفاکولو لپاره د ځانګړي د تیلو صفاکولو شرکت آیل پاینری د ټاکل شوي ځای کتنه وکړي. د دورې پر مهال باندې د سعودي عرب و دغې ډلې ته په گوادر کې د پانګې اچونې لپاره د بیلابیلو څانګو په هکله باندې هم خبرتیا ورکول سپله. په دغه غونډه کې د پاکستان، سعودي عرب سره سره د چین عالي رتبه مامورینو هم ګډون درلودی. سعودي عرب د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري سره سره په گوادر کې هم په بیلابیلو څانګو کې پانګه اچونه کوي. و گوادر ته روانېدو لمخه د پاکستان د پېټرولو مرکزی وزیر غلام سرور خان ویلی وو چې د سعودي عرب په مرسته به د بلوچستان په گوادر کې به ډېر زر د تیلو د صفا کولو یو نوی آئل ریفائنری شرکت به پرانستل شي.
چاینیز کې به کوئی کنسرن سعودیز کی آمد پہ نہیں ہے. پروونشل گورنمنٹ کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا ہے، آن بورڈ ہے، اور جو پروونشل گورنمنٹ کے کنسرن ہیں جو کہ ہونے چاہیے پروونشل گورنمنٹ، اور ان کے کنسرن بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ایڈریس ہوں.
د چین په گوادر کې د سعودي عرب پر سرمایه کاری باندې هیڅ ډول تشویش نه لري. موږ د بلوچستان حکومت هم په اعتماد کې اخستی دي. دوی که څه تشویش لري باید چې وی لري هم موږ به داغه د اوارولو تکل کوو. د پاکستان د پېټرولو مرکزی وزیر غلام سرور خان ویلی وو چې په روان میاشت کې به د سعودي عرب پاچا د گوادر د دورې اټکل کوي چې د تیلو د صفا کولو د دغه شرکت مایده به لاسلیک کوي. د پاکستان د پېټرولو مرکزی وزیر غلام سرور خان و ریډیو پاکستان ته وویل چې د گوادر د تیلو د صفا کولو پر دغه شرکت به لس ارب ډالر لګښت راځي. وزیر اعظم عمران خان په دې نږدو کې د سعودي عرب د دورې پر مهال باندې و سعودي چارواکو ته په گوادر کې د تیلو د صفا کولو آئل ریفائنری او دغه ډول د بلوچستان د معدنیاتو سره سره په نورو څانګو کې هم د پانګې اچونې وړاندیز کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم د عمران خان د سعودي عرب له دورې وروسته د سعودي چارواکو په گوادر کې دلچسپي زیاته سوې ده چې لاغه را پدې خو تر اوسه پورې د سعودي عالی رتبه مامورینو دوه ځله گوادر ته راغلي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیولی جو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
په امریکا جو دا کډرمن اوریدونکو سمزو د چمنو لوري ته چیرې چې زموږ خبريال نعمت الله سره دی وای کوي. خو د پاکستان کې د بیروزګاری کچه مخ پر زیاتېدو ده، نو په بلوچستان کې دا کچه بیا د نور پاکستان په پرتله ډیره زیاته ده. تفصیل هم دې رپورت کې.
موږ سره وختي راوز د لغړتوب لزو تعلیم او تعال کوانی ګرد پر لغړتوب کې لګیا دي. لاس جماعت دولس دولس جماعت اسکولونه ویلی دي کلی دي ما شت پر د لغړتوب باندې لګیا دي پر د مازل غلې باندې کارډون نسته. یو ورځ کارډو پر مې بل د چش پر مې شیخ خلک لاړ سي برته راځي په دښنه یو سره وختي پر څلور بجې پنځه بجې راوتلی. روزګار نس مردا خاص کو شهر می چپته کو عمران خان ته کو چې مرسته روزګار کې مرسته نوکری راي کې ګرته موتال کو انجه په لغړتوب کې لګیا دي کاربارونه نسته. ورور
انا محمد قاسم د چمن شهريمه. روزګار ته بالکل نه ونه کې برابر دي. اول خبر خدا دلته کم سړی منتخب سي چې در کام سي در پارٹی سي اغه اول خپل خلته ډیر ترجیح ورکي. په دې وجه باندې دا پړل کې خلک دا تعلیم یافته خلک چې کم اس کم نوش په علاقې کې دا وخت په زورو د کسان ته چغه بیا پاست. آبادی خو ته معلومه ده چې آبادی مر 12 لک زیر اول ته بدبختانه چې ګورنمیر د 104 لک کله کچیر مژو ګورم په چمن کې په زورو تعداد خلک سره چغه بیا پاست. مطلب بشلر اپارټس ورلسم میټریک تقریبا کز دا وایم چې 50000 زیات کسان ستا نو کریان بالکل ته نستا که په سیات کې نو کریان و ګوري کې په اډیکیشن کې و ګوري که پاره مکه کې دا و ګوري چې مثلا نو کریان دي اغه چې کوم ام پی دی لکه یې مېنی کوم چې د دې بوس حکومت سم مخ کې و ګورو اغه حکومت هم دا کربا په پروري پرمیا باندې خپل کوم لګولې دي. موجوده مش بالکل د دې وښ نظام سم مطمئنه نه یم.
زما نوم نادر شاه دی. چمنو سیدونکو يم شهر بشنده يم. ما تقریبا درې سلور وړه په لیوز په پلس کې اپلای کړی ده. نو اوس حکومت ماته دا خپل نوکری نه راکې هغه دا وای چې نه راک پیسې ماته راکې. نو اوس پیسې زما سنه ستې د پیسو پرته کړې دي. دغه به وجود زما عمر ورې سلو ز اوس در ټیم تیر سلو ما سر څوک نه غنې کولای کومک ستې ماته بسیره کې اوسې ودی ته ورکم.
انا محمد قاسم دی. اول سس د ډیوار رادیو ډیر شکریا ادا کوم چې تیز مش د بیروزګاری په والا باندې مش आवाज پورته کوي. یقینا زموږ په علاقې کې بیروزګاری به خي زیاته ده چونکه هغه د مېن وجه ده چې کوم حکومتونه راغلي دي هغه خپل خلک لګولي ولا او چې کوم تعلیم یافته خلک ولا. یعنی زه به اول د خپل ځان مثال درکم چې زه دا وخت ولسم پاسم ما په مسپلټی کې یان دی پورچګیداري باندې ماکه غزان جمع کړی ول ټیسټ انټرویو هغه غایب سول بیا دغه بعد ما په بینډار کې جمع کله او می ټیسټ انټرویو کړی دغه بیا غایب سول بیا مش په لیویزو کې وکله هغه هم غایب سول دا رقم په پلس کې مش کړی ده په کوم ځای کې مش اپلای کړی دي کم خلک چې ورسه انټرویو وکي وي قابلیت دي میریټ ني دلته هیڅ میریټ نه سره دته خالی پیسې چلیږي رشوت شروع دي ټول افسران ګرځ په رشوت کې ملوث دي
سره تن میافته خلک دي یاده بل سره د 2000 د 9000 مزدوران دي یا داسې د بارډر خوا ته بس کارډونه جوړ سي د 2300 ټایر اګلې بس موږ گزاره پدې شي باندې او بل د حکومت زمرد افیل دي چې اول خو زمش کوم روزګار تعلیم یافته ته وکړي چې دا به دا یو پر کار باندې سي څنګه دا ورو سوال چې دلته مثال د نور وسول وسوبو د نور زلو خلک راغلي دي بس د مثال جوړ کړی بیا د حکومې سرکاري نوکریان چې دی را سوړي دي اصل کې حق حقدار خو به حق چې حقدار ته ورې نو ښه خبر دي لهدا د لازم سم ډیر تقریبا په هر سل کسانو کې زمرد احتیا کس نیو کس تعلیم یافته دي خو مجال پر دې ځای باندې افسوس پر دې ځای باندې دي چې اوس به دي کې یو د نن برخه نوکری نه دی لګای کار دا بس بینوک بیا روزګار دي قسم غلاوی شروع کیږي کډا کی دي کقتلونه دي قتل غارت یار شي دي غلط سبب بیا روزګاری د کاروزګار پیدا سي او هر انسان خپل روزګار سي بیا بنو ډوکا ولي ول کیږي بیا مړی ول کیږي بیا یو د بل کوروت ول سره ول کیږي.